اته بجې شو احمد شبریم سلامونه د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادي میل ملرو تاسو ته خو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو خبرونه د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د سپتمبر په 14مه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وی استمایه غونډه ته احضار کړي چې په 2021 کال کې افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وټلو پاړه د دې کمیټې پښتنو ته ځواب وایي. د روټرز خبري اژانس سره راپور لمخي د کمیټې په ویلامې کې وویل ک بلینکن د غونډې ته حاضر نشي، نو د کمیټې مشر به په یو راپور کې د اساسو جرګې ته سپارښتنه وکړي چې هغه د دې کمیټې احضاریته په سپکاوی تورن کړي. د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه چا یې بلینکن په دې غونډه کې برخه واخلي کنه رسمان څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د قشتېپې کانال اړوند ساحې د خاورې د اسموینې د پروګرام د پیلېدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون د خبر لمخې د وزارت ویلي چې دغه پروګرام په ترڅ کې به چې د خاورې پیژندنې د ریاست د شپږکسیز متخصص ټیم لخوا پر مخ وړل کیږي، د دې کانال اړوند ځمکو د خاورې نمونې اخیستل کیږي تر څو معلومه شي چې کوم وړ بوټی پکې کرل کېدای شي او همدارنګه به د فرعي کانالونو د ډیزاین طرحه چمتو کیږي. ویل شوي چې دا پروګرام به په 2 میاشتو کې بشپړ شي. په پاکستان کې به محکمې پرون پنځشنبه وي مسیحي مېرمنې ته په ټولنیزو رسنیو کې مقدساتو ته د سپکاوي محتوا د خبرولو په تور د مرګ سزا واوروله. د جرمني خبري اژانس راپور لمخې دا یو نادره سزا ده چې په پاکستان کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په اقلیت پورې تړلې وي مېرمنې ته ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د محکمې قاضي افزا ماجوکا اعلان وکړ چې شګفته کرن څلور کاله مخکې د واتس اپ لاري د یو پوسټ په شریکولو سره چاغه د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی بلل شوی مجرم او پیشندل شو. کرن چې عمر شاوخوا 10 کاله او د څلور اولادونو مور ده محاکمې 3 کاله وختونی. د هغې مدافع وکیل ویلي چې میرمن کرن حق لري چې د محکمې د دغې پریکړې په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. د اسپانیا صدراعظم په منځني ختیځ کې د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. پیدرو سانچز وروسته تر دې په منځني ختیځ کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه چې لبنان وویل په مخابراتي وسایلو کې د 14 له امله 10 تنه وژل شوی دي. سانچز پرون د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس کوربه او له هغه سره ګډې خبرې غونډې ته وویل په لبنان کې د شخړو د زیاتېدو خطر خورا زیات شوی او په کار ده چې لزغمه کار واخیستل شي او د سولې لپاره هڅې وشي. د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ ملي لوبډلې بنن 500 واره دوهمه یو ورسنۍ لوبه تر سره کړې. د لوبه د متحده عربی اماراتو په شارجه لوبغالي تر سره کیږي. د چهارشنبه پر لومړنۍ لوبه افغانستان د 6 وکټو په توپیر وګټله. د افغانستان او جنوبی افریقا ترمنځ به د دې لړۍ دریم او وروستۍ لوبه د یکشنبه پر وسوشي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د 2024 کال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې درېم لوبه سبا شنبه له اوکراین سره وکړي. افغانستان د دوه سیالیو په لړ کې لومړی لوبه له ګواتیمالا وګټله او دوهم لوبه د چهارشنبه په ورځ ارجنټاین ته وبایلوده. د فوتسال د نړیوال جام سیالي د سپتمبر په 14مه په ازبکستان کې پیل شوې ده.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن زه اسمت ساروان د آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم. زموږ ملما یو داسې کس دی چې په ډیرو خواریو او تکلیفونو یې زده کړې کړي، په ژوند کې ډېرې تودې سړې لیدلې او څو ځلې مهاجرت تاړ شوی دی. د پختل ځان در پیژني.
لومړی سر کې تاسو ته څاروان صاحب د ازادي رادیو ټولو درنو ورډونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه نقیب احمد تل نومېږم. په 1952 کال کې د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ اړوند د هډې په مشهور او تاریخي کلی کې زیږیدلم. ځکه مې تر اتم ټولګي د پاکستان په یو ښوونځي کې وکړې او بیا له هغه ځای چې کله بیرته هیواد ته راستانه شو دلته مې د پاتې زده کړې سرته ورسولې د وزیر محمد ګل خان په لیسه کې. او دا غنه وروسته د ننګرهار پوهنتون د تعلیم او تربیې پوهنځي د پښتو څانګې نه فارغ شوم، البته په کادر کې. او بیا په 1994 کال کې مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو پونځي نه ماستری واخیستله.
تاسو یادونه وکړه چې پاکستان ته لاړې و مودال ته وي زمونږ نه تک مال ته وکړې، دا کوم کلونو او څومره موده مو حل ته تیر کړ؟
دا خو دلته چې کله افغانستان کې بندوسمو کلونو کې ساړو دول راغی، دغه وخت کې بیا موږ مجبور شو چې وطن پریدو لاړ شو پاکستان ته. نو بیا تقریبا هلته موږ 14 کاله تیر کړل او بیرته چې کله دلته مجاهدین واک ته ورسېدل هغه وخت بیرته راستانه شو وطن ته راغلو، او پاکستان کې تقریبا 14 کاله تیر کړل.
بیا چې بیرته وطن ته راغلی نو څنګه درس ته مو دوام ورکړل او کوم کار پیل کړ؟
بیا نو چې وطن ته راغلو پاتې زده کړې مې دلته وکړو، هغې نه وروسته بیا مختلفې دندې شوې. کله چې زه د لیسې د دورې نه فارغ شوم هغه وخت کې د ولسمشر کرزي لنډمهاله دوره وه، د مامورینو کمښت په ډېری دولتي ادارو کې. نو زم د ننګرهار په استیناف تارنوالۍ کې د مامور په توګه مقرر شوم او تقریبا دوه کاله مې دا دنده ترسره کړه. بیا په کې شپږ میاشتو کې تقریبا ما ترفیع وکړه، مدیر شوم. د هغې نه وروسته نو بیا پوهنتون ته لاړم، پوهنتون ته چې لاړم وظیفه مې پرېښوده، درسونه هلته زیات و، بیا ما د پوهنتون سره وظیفه نه شوه کولی. بیا چې کله دا د رسنیو بازار تود شو په افغانستان کې، دا چاپي رسنۍ او برېښنایي رسنۍ او همدارنګه دا رادیوګانې رامنځته شوې، نو ما بیا دلته د میډیوتیک په نامه یو دفتر و، هغې سره په ننګرهار کې کار شروع کړ. یو مجله و هغې سره مې کار کوو د نننی افغانستان په نامه. د هغې نه وروسته بیا په ننګرهار کې کلید راډیو جوړه شوه، او د لومړي ځل لپاره بیا ما په د کلید راډیو سره دنده پیل کړه. په زمن کې نورو رسنیو سره ما کار کوو. تقریبا 15 کاله مې دلته د المان د یوې ادارې سره کار وکړ، د تحقیقي ژورنالیزم په برخه کې. موږ یو انګلیسي ویبسایټ لرو په نامه د افغانستان ټوډی، دی کې هم د افغانستان د بېلابېلو برخو نه څېړنیز راپورونه چمتو کول او خپرول. نو دا وظیفې روانې وي تر جمهوریت سقوط پورې.
د جمهوریت له سقوط وروسته بیا
نو دا غنه را وروسته زه را کډوال شوم خپل ادارې دلته راوستم المان ته. دوی سره چې ما په ژورنالیزم کې کار کړی او نورو همکارانو سره یو ځای راغلو، او اوس دلته له خپلې کورنۍ سره اوسېږم.
تل صاحب، تاسې د ډېرو نورو افغانانو په شان شرایطو کله یوه ځای ته کله بل ته بولی است، تاسو ته په خپل دا سفرونه دا مهاجرتونه څنګه ښکاري؟
یو کو رښتیا هم د افغانانو ژوند د نورې نړۍ د خلکو سره ډېر توپیر لري. اول په دې چاپیریال کې زه رالو شوی م چې هلته واقعا هغه وخت د ژوند د سانتوي بیخي کمې وي یا په نشتې حساب وي. زه به دا د خپل ژوند لږه کیسه هم درته وکړم که د ځینو ځوانانو دپاره د درس او یا د هغه لارښوونې سبب وګرځي. زه د مور او پلار یو زوی وم، څاروان صاحب، بل ورور مې نه و او بل تره مې نه درلوده، او داسې نږدې خواخوږي هم بل څوک نه و. نو زما پلار چې و هغه دیقان و، دیقاني کوله، ما به مور سره پټي کې کار کوو. بیا نو پلار مې کوشش کوو چې ما باندې درس ووایي او مکتب ته مې ولېږي او په هر قیمت چې کېږي به ته لاړ شي. نو ما رښتیا هم ځان سره دا هوډ وکړ چې زه باید درس وایم، او زه خوشبختانه چې د اول صنف نه اول نمره د پوهنتون تر فراغته پورې پوهنتون نه اول نمره فارغ شوم. نو دا غزما خپل لیونی مینه و د در سره. بیا په دې جریان کې داسې وخت راغی چې ویل تا ته موږ باید کوژده وکړو، ځکه مور مې و پلار مې و زه په کور کې اوسېدو، هغوی عمرونه خوړلي وو او نور یعنی کمزوري شوي وو. بیا ما ورته وویل سمه ده. نو ما ته یې کوژده وکړه او بیا سمو ده وروسته مې واده وکړ. کله مې چې واده وکړ بیا د واده په اومه میاشت تقریبا همدغسې زما میرمن وفات شوه ناڅاپي. ما چې وفات شو بیا نو دا یو بل کړاو زمونږ لپاره. هغې نه وروسته مې یو څه موده یو شپږ میاشتې وروسته مې ورپسې مور هم وفات شوه. بیا مې یو څو میاشتې وروسته پسې پلار هم وفات شو. مطلب ما ډېر دردونه او کړاوونه ولیدل. په دې منځ کې مې یو مشره خور وه، هغه هم وفات شوه. د هغې نه مې یو دوه ترورګانې وې، هغه هم وفات شوه. نو زه ځان ته وم او دا غمونه او کړاوونه دا ډېر زیات و را باندې. نو په یو کال کې چې ما حساب وکړ تقریبا یو کال کې څه د پاسه یو نیم کال شاوخوا زما د کوره چې څوک پکې وم نه ومړي ووتل. نو دا د داسې یو چا دپاره ډېره سخت دی چې بل خواخوږي هم ونه لري، څوک د لاس نیوی هم نه کوي. په اقتصادي لحاظ هم انسان ژوبلي. نو هغه یو متل پښتانه کوي چې د غریب سړي دپاره خپله غریبي مرګ دی. بیا هم ما خپل همت د همدې ستونزو په وخت کې د لاسه ور نه کوو، دا مې ښه وګڼله. و مې پتېله چې زه باید مخ ته لاړ شم او د نورو خلکو ته وښیم چې بې کسه او بې وسه انسان په ټولنه کې څنګه راپورته کېدای شي، څنګه مخ ته تلی شي، څنګه په پښو ودرېدی شي او څنګه پرمختګ کولی شي، څنګه ژوند جوړولی شي او څنګه نورو ته د ژوند کولو لارې چارې ښودلی شي. نو بالاخره تصمیم مې ونیو. تاسې باور وکړئ زمونږ کلی د دغه نه ډېر لرې دی، د جلال آباد نه، د ښار نه، چې 15 کیلومتره یو خوا ما پیاده پوهنتون ته مزل کوو، 15 یعنی بلې خوا نه. هره ورځ ما 30 کیلومتره لاره وهله پیاده. زه به پوهنتون ته راتلم، ما سره به د لارې کرام نه و، ځکه بل کار او روزګار نه و. زمونږ د کلي ولس د دیخانۍ او د لاس مزدورۍ ژوند و. نو ځینو خلکو هغه وخت کې زما لپاره دا جالبه و چې ځینو خلکو به ویل دي مشرانو پخوانیو چا به چې زده کړې نه وي کړې چې دا لیونی دی، ده ته وګوره سار ځي او دغه کتابونه ورسره. یو ورځ یو د کلي یو مشر وم، زه روان یم سهار وختي، نو لمر څرک سره به روانېدم چې ورسېږم خپل وخت پوهنتون ته درس ته. نو دلته لګیا دی واښه کوي د خپل مال دپاره، دغه مالونه چې ساتي نه پوهېږم چې څه و. ما ته وته چېرته چې دا هره ورځ کتابونه لاس کې نیولې روانې. ما ورته وویل زه خو پوهنتون ته ځم کاکا. نو وایي پوهنتون څه شي ته وایي؟ ما ورته وویل پخوا به چې ورته فاکولته ویلې. سړی په خندا شو، یو ډول تمسخر یې وکړ. ما ته وایي چې ستا پلار پوهنتون ویلی که نیکه دې پوهنتون ویلی دی؟ وای غریب سړی، ما ته خپل مزدوري غریبي کوم. ما ورته غریبی کوم لګیا، ما خپل دې قانیم کوم او مزدوري چې پیدا شي مزدوري کوم، خو پوهنتون نه پرېږدم. بیا داسې وخت راغی چې ما به یعنی مزدوري مې کوله پس وخته د شپې د خوانه او سهار مې پوهنتون ویلې. زما د خپل همت و چې پوهنتون په وخت کې ما وویل چې زه هلته مقرر شوم په وظایفو باندې، وظیفې لاسته راغلې چې وظیفې مې وکړې. حتی بیا داسې وخت راغی ټولو خلکو لی چې وایي دا خو بله ورځ زه هلته پیاده به روان و، یا به بایسیکل روان و، یا به ورسره د لارې کرانه و، یا به څنګه و، کنه دا کیسې به خلکو کولې. نو ما ورته وویل دا هر څه همت غواړي، نه مې چاته لاس نیولی، نه مې د چا نه پیسې غوښتي خیرات چې ما سره مرسته وکړي. په خپل مټ مې ګټلی او خپل ځان مې رسولی دی.
تاسی د آزادی میلما خواله اوري. زموږ میلما لیکوال او ژورنالیست نقیب احمد اتل دی.
او نورو تم دا وایم چې دا غریبي چې دا د پرمختګ خنډ هیڅکله نشي کېدای. تاسو باید دا ومنئ چې یو څوک کار کوي، مزدوري کوي، ورسره پوهنتون هم ویلی شي، ورسره نور درسونه هم ویلی شي. بیا داسې وخت راغی چې په ننګرهار کې په یوازې سر باندې ما 15 وظیفې سرته رسولې. 15 د شپې ناوخته به کور ته راتلم. حتی ځینو ملګرو راته دا خبره کوله چې تاسې روزي ورکه کړې ده. بیا ما ورته چې نه، دا یو وخت یو فرصت یو چانس وي، زه باید د دې چانس نه زمي استفاده وکړم.
د هغه وخت ژوند د اوسني سره څنګه مقایسه کوي؟
د دې چې د المان ژوند دا متفاوت دی. ماشینی ژوند چې خلک ورته وایي هغه سي ژوند دی په وطن کې. بیا زه چې کله کله د خپل اولادونو ته دلته قصه کوم چې هلته د دینه دا ژوند ډېر سخت، دلته اسانتیاوې د ژوند ډېرې برابرې دي. هلته داسې وخت به راغی چې د تیرو طالبانو په نظام کې مونږ